ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مسې د ماښام شپه جوړې سوې نن د جمعې ورځ ده د اسد یا زمری د میاشتې پنځمه نیټه ده د 1309 هجري لمریز کال نن ورځ د 2013 میلادي کال د جولای له وویشتمې سره برابر ده دا زموږ د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یوه ده په نیم ساعت کې به تاسو ته پر سیمه او افغانستان تازه معلومات وړاندې کړو اول ورځو فریبا ظاهر ته چې خبر نوایي
سر کې د مهمو خبرونو سرچ کې د په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولېژه افغان ولس مشر ویلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ بند افتتاح کړي او د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د رسمي پایلې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولژه د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ایران په افغانستان کې د قومي او مذهبي شخړو ته پرلمن وهلو تورن کړاوی ویل چې د لیک په لژلو سره یې هدف ته دی چې د ایران ولس وهڅوي چې پر حکومت یې فشار وړي څو په افغانستان کې له مداخله لاس واخلي
همدار اس پلی کلی کل سوی دی چی د ایران ولست باید خپل حکومت دیتا پرنش دی چی پا افغان چارو کلاسوانا و که افغانستان که مذهبیت پر خیر آمانست که دلتا دا قومونو ترمنز ویشین را آمانست که او یا هم دلتا یوش مرجنگی دلتا پوزی وسایل ورکده
د دغه حرکت غړونن په کابل کې د بریتانیا د سفارت مخ ته اعتراضي خیمه ودرولې او تر نامعلوم نیټه به هلته تمسی د سوری ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د چهارشنبه په ورځ په یو بیسار اقدام سره د خپل لاس په وینو لړلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی و او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنو تورن کړی او له پاکستاني ولس څخه یې هم غوښتي وو چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي افغان ولس مشر ویلی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ بند افتتاح کړي له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولس مشر اشرف غني بادغیس ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د دغه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې د اعلامیې له مخې ولس مشر غني دغه راز ویلي چې د قلاینو د برېښنا سبسټیشن په پرانستلو سره به نور بادغیسي ماشومان په تیاره کې نه وي اعلامیه زیاتوي ټولنیز اعلامیه د ولس مشر له قوله زیاتوي چې وایي ټولنیز عدالت او متوازن پرمختګ د حکومت له مهمو اهدافو څخه دی د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسلوال وژل سوي او پنځه مشکوک کسان نیول سوي دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات سوي دي په اعلامیه کې ویل سوي چې داعش وسلوال د ننګرهار په دیبالا اچین نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي د دفاع وزارت څخه په یو بل اعلامیه کې د غزنی ولایت د روانو عملیاتو په اړه هم ویل سوي چې وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندړ قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې څلورویشتنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د 90% شمیرل سوی رایو رسمي پایلو وشو چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند 115 څوکۍ خپل کړې او د اکثریت څوکۍ د ګټلو لپاره 113 څوکۍ ته اړتیا ده نو دغه ګوند به اړوي چې له ځینو نورو ګوندونو یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي سو حکومت جوړ کړي د پاکستان پارلمان په مجموع کې 342 څوکۍ لري چې اویا څوکۍ انتصابي دي د مسلم لیگ نواز ګوند او نورو ګوندونو لچې د انتخاباتو پایلې نه منیا او پاغو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو مسول بابور یعقوب په دې اړه رسنیو ته ویل
الیکشن واز اگزمپلری فیر فری
د وی دغه انتخابات په شفاف عادلانه او په شته توګه ترسره شول په کوټه ښار کې د بریټ پراته نور انتخابات په سمه پر مخ وړل د انتخاباتو د وروستیو نتایجو پر اساس د عمران خان نږدې رقیب مسلم لیگ نواز ګوند په دوهم ځای او د پاکستان پیپلز پارټي دریم ردیف کې راغلی دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یې مسکو ته وربلل دی. ولسمشر پوتین وایي د یو امریکایي سیاله دواړه د نورو سرمشریزو لپاره آماده دي، خو زیاتوي چې د سرمشریزي ترسره کولو لپاره شرایط باید سم وي. د روسي ولسمشر نن د بریکس په سرمشریزي کې خبریالانو ته وویل چې د مسکو واشنګټن ترمنځ تلیفوني مکالمې کافي نه دي. پوتین وایي د ایران د اټومي تړون او نورو نړیوالو بحرانونو په اړه د خبرو لپاره باید د ولسمشر ترامپ سره وګوري. د ترامپ د ادارې د ملي امنیت سلاکار د جولای پر 15مه ویلي وو چې د امریکا ولسمشر غواړي په 2019 کال کې په سپینه ماڼۍ کې وروسته له هغه دا لیدنه وسي چې د امریکا د عدلیې وزارت د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ کړي. او د پیړۍ تر ټولو اوږدمهاله خسوف د شنبې په لومړنیو ساعتونو کې په ختیځ اروپا، منځنی ختیځ او منځنی اسیا کې په واضح ډول د لیدو وړ وي. ویل کېږي سپوږمۍ به د یو ساعت او 43 دقیقو لپاره ترانزه ونیسي. په کابل کې به خسوف د شپې 12 بجې یو 15 دقیقې ولیدل سي. کابل له هغو ښارونو دی چې په واضح ډول او د ډیر وخت لپاره به خسوف پکښې ولیدل سي. خسوف هغه مهال واقع کېږي چې لمر، سپوږمۍ او مځکه په یوه مدار کې سره راسي.
دا سادی رادیو اوریدونکو شپږ بجې او شپږ دقیقې سمشتا خبرونه به تر شپږ نیمو بجو وي. وروسته تاسو ته رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د 15 ولایتي استازو نوملړ تایید کړ. دغه کسان به تر ویلنډې روزنیزې دورې وروسته په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نظر لري؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه مسلې نه ډېر زیات په تشویش کې ولې چې
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو د تفصیلي خبرو ترڅنګ په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې قسمي نتایج اعلان کړي او وایي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو عمران خان څوک دی؟ دی به درو پیژنو. په دې اړه یو ځانګړی مطلب لرو او په دې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ نړیوالو پیښو ته هم کتنه کوو. اوریدونکو د خبرونی اول مطلب مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي استازو نوملړ تایید کړی او لښت لږ 15 تنه بچي نوی معرفي شوي دي تر وی لنډې روزنیزې دورې وروسته په کار پیل وکړي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور او دغه کمیسیون انتظار ته د پای ټکی کېښود. دغه کمیسیون یو کمشنر محمد بصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر ماڼۍ یو معتبر سرچینې د ولسمشر لخوا دغه کمشنرانو د منظوري ډاډ ورکړی دی. ښاغلی فایز وایي د ولایتي کمشنرانو له معرفي کېدو سره به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. د ده په خبره دغه کمشنران په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي شکایتونه څېړي او د وروستۍ پریکړې لپاره د کابل مرکزی دفتر ته لیږي. دی وایي موږ له یوې موثقې سرچینې خبر شو چې له نیکه مرغه د ولسمشر لخوا د پاتې کمشنرانو نوملړ منل شوی دی. موږ هم خپل تدابیر نیولی دي او دوی به خپلو اړوندو ولایتونو ته ولیږو. موږ له دغو کمشنرانو ژمنه اخلو. د سر بنسټونو او مدني فعالان زموږ له چارو نظارت کوي. که په دغو کسانو د فساد او رشوت اخیستلو کوم مورد ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږه، خو ولسمشر له یاد لیسته 20 کسان د دغه کمیسیون د کمشنرانو په توګه معرفي کړي دي. په هغه وخت کې د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی ویلیو چې له دغه کمیسیون یې غوښتي چې په شرایطو برابر کسان دي د کمیشنرانو په توګه ولسمشرۍ ماڼۍ ته معرفي کړي، خو اوس یې زموږ مقررو ټلیفوني اړیکو ته ځواب ورنه کړ. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولسمشرۍ ماڼۍ د همغه پخواني نوملړ پاتې 15 کسان تایید کړي چې له یو لړ مراسمو وروسته به څلور دېرش ولایتونو ته واستول شي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګواښ کړی و چې د ولایتي کمیشنرانو په پیژندلو کې د ځنډ له امله د هر ډول رامنځته کېدونکي ننګونې مسؤلیت د ولسمشرۍ ماڼۍ په غاړه ده. خو له دې ټولو سره سره د ټاکل شوي مهالویش له مخې پکار ده چې د زمري میاشتې تر 12 نیټې پورې ټولو انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. بل اندېښنه چې د کمیشنرانو د کار په وړاندې مطرح ده، هغه د دوی بې طرفي او رښتینولي ده چې د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل پرې ټینګار کوي. دی وایي د دغو کسانو په ګمارنه کې دقت لازم و. اوس هم اړتیا ده چې دوی مسلکي او بې پرې خلک وي. که ځنډ د دې لپاره و چې معیار باید په نظر کې نیول شوی وای، اوس هم هغه نوملړ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رد شوی او بېرته تایید شوی، نو دا ښیي چې ستونزه پخپله د حکومت په داخل کې وه. اوس باید دغه کمیشنران ژر تر ژره خپل کار پیل کړي، څو تر ټاکلې نیټې پورې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. ښاغلی مل وایي د دغه بهیر د مدیریت لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لیدل کېږي، او ان تر دې چې مدني ټولنې او څارونکي د انتخاباتي شکایتونو په تړاو په سمه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې که نوي کمیشنران په خپلو چارو کې بې پرې او صادقه نه وي، نو راتلونکي ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور ته زیان ورسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. نن د اسد 15 ده. تقریبا انتخاباتو ته درې میاشتې وخت پاتې دی. آیا په دې وخت کې به د انتخاباتو په ارتباط ټول اداري پروسې ترسره سي، او آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي به وتوانیږي چې د انتخاباتو په ارتباط ټولې اندېښنې حل کړي؟ په دې اړه ما د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره تقریبا یو نیم ساعت مخکې خبرې وکړې. ښاغلی هاشمی وایي
د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه مسلې نه ډېر زیات په تشویش کې، ولې چې دغه په دغه مهالویش کې دغه مدت ډېر زیات سخت قید شوی دی. هم موږ هم هغوی باید مطابق د دغه مهالویش خپل کارونه مخکې یوسو. نو موږ په دې لپاره په تشویش کې یو چې دوی د ولایتي کمیشنران نه درلودل، او دوی د غون شکایتونه د ولایتو څخه مرکز سره مرکز کې نو د ظرفیت هم دي چې زموږ نظر د سوال لاندې یو چې دومره مرکز کې دومره توانایي چې د غون افغانستان شکایتونه بررسي کړي او دوی ته رسیدګي وکړي د اعتراضات ته، او دوی به وکولی شي ظالف موږ ته بېرته مطابق د تقویم وخپري ترڅو موږ یې یو ورځ دوه ورځې شمارش او شماره او صفه موږ تعین کړو، او پس د هغې نه د منهج د اصلي کاندیدانو یعنی اعلان کړو د افغانستان خلکو ته دغه احتمالي کاندیدان. نو دغه دپاره موږ نگران و، خو خپل مثال چې زه نن خبر شوم چې دغه لیست رئیس دولت منظور کړی دی، او هغه هغې کمیشنران یې غوند رکړ شو ورته وایي منظور کړ د دغه نو اوس وژنهبندي دا چې دوی وکولی شي په هغه محل مش او مهالویش مطابق موږ ته د لیست د ابتدایي لیست موږ ته بېرته راکړي چې موږ یې نهایي اعلان کړو.
نو اوس خو د میزان په 28 باندې انتخابات دي هاشمي صاحب، نن د اسد 15 ده، تاسې به دونه وخت ولرئ چې تر اوسه پورې دا نهایي سوی نه دی؟ بیا به دا خلک ځي ولایتونو ته، بیا به کار کوي، نو یو څه به وخت به ضایع نه شي؟
ګورې موږ هم دې لپاره په تشویش کې یو چې دلته مدت مطابق د مهالویش ډېر کم دی، او دوی تر اوسه پورې خپل استخدام نه دی خلاص کړی. نو بیا دوی موږ ته اطمینان راکړی چې موږ په مرکز کې دغه شکایتونه ټولو، او دلته موږ کافي ظرفیت لرو دا کار به موږ مخکې وړو. ولې زموږ هیلمندي دا ده چې په هر حال دوی چار څه کوي دا دوی پورې ارتباط نه شي، ولې موږ منتظر یو چې موږ ته دوی مطابق مهالویش دا لیست بېرته وسپاري او چې موږ یې هغه نهایي کړو او نهایي لیست یې لرو خلکو.
او یو هاشمي صاحب، تاسو خو به دا لیست نهایي کړئ او دا خلک په انتخاب سویم دي، نو تاسو څنګه فکر کوئ چې دا د ولایتي کمیشنران به خپلو سیمو ته د دې د امنیت خرابې له وجې کلای شي؟
دا خو مطابق مهالویش دی، په اوله مرحله کې شکایتونه اوریدل، اعتراضونه اوریدل، پس دغه نه بررسی کی نو اوس دی باید علمی جلسې وکړي دا څو ورځې یاندې کی دا اسناد دي د لشا باید
خو دا جلسې خو هم دی خپل ولایتونو کې کوي دا ولایتي کمشنران کبه کابل کې کوي
دی خو اوس فیلم د پاره دا د اوریدو لپاره دی غون په مرکز کې کوي دا کار
صحیح ده او دا
د تاسو د راځي څه وویل هغه نه منم چې مونږ غون ولایتي نه وړاندې هیڅ دا ولایت مرکزي ولایتو کې هیڅ ګره مشکل نشته دی مونږ خو د شکایت کیږي په مرکزي ولایتو کې مرکزی دفتر ندی
تاسو غزنی کې دفتر نه لري هاشمی صاحب غزنی کې دفتر نه لري تاسو را مخکي
موږ لرو غزنی کې دفتر لري
نو تاسو په اتم دغه شروع کړی پروسه مو شروع کړی په شمال په پنځو ولایتونو کې بند شوی او څو ورځې بند وستای دفترونه
غزنی انتخابات خو موږ محاول کړ مطابق دی سلسله من ماده دی د تاکونو قانون هغه ما کومیټې دی شورا امنیت ته محاول کړ چې هغه په بلخره تصمیم ونیسي چون هغه ماده کې وایي چې هر کله چې په یو حوزه کې انتخابات غیر ممکن شي په مختلف عواملو یعنی آفات اوسېږي زلزله اوسېږي جنګ اوسېږي نامي پکې اوسېږي په دغه اساس باندې د هغه کمیټه چې مرکب د شورا امنیت د اعضاو څخه ده رئیس او اعضای او د دواړو طاقو رئیسان ملي شورا د لوی د سترې محکمې رئیس د سارنې نظارت یعنی د سارنې کمیسیون رئیس په قانون باندې همدارنګ لوی سارن وه دوی به ویل تصمیم نیسي چې دا ټاکنې په تعلیق واچوي او که په خپل وخت کې وشي
دا و د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی شغلی هاشمی ویل چې په افغانستان کې د دوی همکاران د ولایتونو په دفتر په مرکزونو کې سنځ نه لري د ویل چې د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې چې د مظاهرو لامل پورستیو کې د دوی دفترونه بند شي ول هغه هم برته پرانیستل شوی دي او د پروسې ته خوشبین دي
زمارایا زما حق
میوند ورسوادی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
او منځه د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
اوردونکو د افغانستان له انتخاباتو به ورسو پاکستان ته په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 15مه نیټه پارلماني انتخابات وسول او د پاکستان تقریبا د ولس یو سلو شپږ میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر ګڼل سي وو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ماښام د رایو د شمیرلو پروسه پیل کړې ده او لا هم روانه ده د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په دغه بهیر کې ډیرو خلکو ګډون کړی دی د خلکو ګډون شو انتخابات په شفافیت او په عدالتانه ډول ترسره شوی دی را سره زموږ د همکاري مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی صاحب په استودیو کې دی ظفر کریمی صاحب په پاکستان کې کار کړی دی او اوس یې هم انتخابات لنجدي کتلې دي څارلې دي اول خو به کریمی صاحب ستړي مو سي دغه د انتخاباتو ورستي کوم شمیري چې راغلي دي او کوم ورستي پرمختګ چې راغلي دی دا برته وایي
مننه فرشته جلالزی دا ورسته چې کوم پرمختګ دی کوم د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې کمشمیري ورکړی دی په دې کې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دغه د پاکستان د قومي اسمبلی د پاره یو سلو شپاړس څوکۍ ګټلې دي ورپسې په دویم نمبر باندې مخکنی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډله ده او دوی څلور شپېته څوکۍ ګټلې دي په دریم نمبر باندې د پیپلز پارټي د اواغی درې څلوېخ څوکۍ ګټلې دي دا د پاکستان د کوم قومي اسمبلی چې دا غېده لپاره
قومي اسمبلی کریمی صاحب افغانستان خواته دی ته ولسی جرګه وایو د مرکزی شورا
او بالکل هغه ته وی یو کلکشن ته د پاکستان چون کې د قانون او حالت چې کوم سیستم دی غلو غونډې بدل دی به د کم پښتونخوا چې کوم اسمبلی ده باغې کې هم تحریک انصاف 15 شپې ته خستلې دي متحده مجلس عمل چې د دینی مذهبونو اتحاد دی لس چوکې غستلې او عوامي نېشنل ګوند ملت پال کوم ډله چې ده هغه شپږ چوکې ګټلې دي دغه شان په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم دی هغه مخکې دی، هغه یو سل او نهه چوکۍ ګټلې دي. ورپسې دویمه کمانډر چې دغه به پاکستان تحریک انصاف ګوند دی، هغه یو سل او دویش چوکۍ ګټلې دي. دې سره موږ دا ویلو شو چې د پاکستان کوم مرکزی حکومت چې دی هغه به پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې هغوی جوړولی شي. البته د پنجاب چې کوم صوبایي الته ولایتي کوم حکومت جوړیږي هغې کې کېدای شي چې مسلم لیگ نون او د تحریک انصاف ترمنځ به مقابله کېدلی شي. په غې کې
مننه کریمي صاحب، داسې دعوی سوې وې چې دا انتخاباتو کې درغلی سوي دي. مثلا نن ستاسو سره په پاکستان کې د ستاسو خبریال سره په یوه مرکه کې د پاکستان یو پیژندل سوي سیاستوال محمود خان اڅکزي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو پیژندل سوی مشر دی، د ویلي دي چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ بدترین انتخابات ولا او په لویه کچه درغلي پکې سوې ده. د دغه د درغلیو د ادعاو په اړه نور څه نوي راغلي؟
فرشته په نه یوازې محمود خان چکزی بلکې اسپندیار ولی خان هم په دې باندې د خپلو کمې اندېښنې چې هغه څرګند کړي دي. هغه وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. د دې نه مخکې مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف په خپل دې ټولو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوي دي. لږه شیبه مخکې د پاکستان کم انتخابات چې چا قتل فاپین په نامه باندې اداره ده، هغې وویل چې د پاکستان کوم ووټونه چې وغه ته خلک ډیر راي چونو تر غلی خو د شمیرلو په کوم عمل چې دی پاغوي کې د یوم څه د شک سره مخ دی. غوي په دې باندې د اتر لسو پانو یو مکمل راپور خپور کړی دی. غوي وی چې کله شمیرل کې دی نو په دې کې دوی سستونځي لیدلې دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار ظفر کریمی خبري اوري. د یادونې وړ بولم چې د پاکستان مرکزی پارلمان درې سوه دو څلوېښت چوکۍ لري چې نن یو سلو شپاړس د رپورټونو پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ګټلی دي. او عمران خان به غالبا لکه څنګه چې کریمي صاحب هم وویل او په رپورټونو کې راځي د پاکستان د صدارت لپاره مخکې وي. نو ظفر کریمي صاحب، افغانستان پاکستان کې خلک عمران خان د کرکټ د زمانې څخه پیژني. عمران خان کله چې په 1992 میلادي کال کې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې کپتان و یا مشر و، پاکستان ته یې د کرکټ نړیوال کپ ور وګټل کنه. نو راځه د عمران خان د ژوند په اړه به د مجید بابا رپورټ واورو. اوریدونکو تاسو به یې راسره واوري. نیویورک ټایمز پر عمران خان باندې یو ځانګړی رپورټ خپور کړی او د ژوند دغه لوړو زوړو ته کتنې کړې دي. دا به مجید بابا وړاندې کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند د بریا په تناظر کې د دغه ګوند مشر عمران خان په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کرکټ هغه لوبغاړی چې هر وخت یې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په هغه تګلارې سخت تنقید کړی چې د مذهبي سخت دریځۍ له کبله رامنځته شوې ده، اوس په ټاکنو کې د بریا نه پس ښکاري د پاکستان نوی وزیراعظم جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره د ټاکنو نتیجې ښایي چې د عمران خان ګوند په پارلمان کې اکثریتي ګوند ګرځېدلی، خو یو شمیر څېړونکي وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوی. د ورځپاڼې په خبره د بریا نه پس په خپله ټلویزیوني وینا کې عمران خان د مستقبل یوه خاکه وړاندې کړې چې د وزیراعظم په توګه به کومه تګلاره پر مخ وړي، او زیاته کړې ده چې په اعلی کچه به د کرپشن ضد خپلې هڅې نورې زیاتوي، چین سره به اړیکې نورې پیاوړې کوي او امریکا سره به د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي. هغه وویل چې پاکستان نه به یو داسې فلاحي ریاست جوړوي څنګه چې پیړۍ مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په وختونو کې د ریاست جوړښت و. عمران خان وویل چې پاکستان به په یو داسې طریقه پر مخ وړي چې مخکې چا هم نه وای اختیار کړی، او زیاته کړې ده چې په داسې هیواد کې چرته چې د غربت کچه ډیره لوړه ده هغه به د وزیراعظم لپاره په مخصوصه ماڼۍ کې نه اوسیږي، او که دغه ماڼۍ کې هغه اوسیږي نو دا به هغه لپاره د ویاړ خبره نه وي. د ورځپاڼې په خبره تر کلونو پورې عمران خان په دې هڅو کې وو چې څنګه د دغه ایټمي وسله لرونکي اسلامي هیواد چې د غربت اقتصادي ستونزو او بې ثباتۍ سره مخ دی واګې په لاس کې واخلي، خو ناکامه شوی و. ورځپاڼه د یو شمیر نړیوالو بشري حقونو د ادارو په حواله لیکي چې په دې 1300 میاشتو کې پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو د عمران خان د حریف سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمیر سیاستوالو ته ګواښونه ورکړل او هغوی مجبور کړل چې هغه سره یو ځای شي، چې له وجې په ټاکنو کې سیاسي مقابله نوره هم اسانه شوه.
تاسی د مجید بابر رپورت واورید چې د عمران خان په سیاسي مبارزه په پاکستان کې برابر کړی وو. اوریدونکو، عمران خان پرون ټلویزیونی وینا وکړه او د خپل ګوند د بری د ادعا تر څنګ یې وویل چې دی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره هڅو ته ژمن دی. هغه وویل که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه پورې هڅه وکړي. دا یادونه وکړه چې دی وایي د افغانستان سره د داسې روابطو په امید دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اصلا سرحد نه وي او خلک آزاد تګ راتګ وکړي او ټول خلک په سوکالۍ کې واوسي. د دې رپورټ د اورېدو لپاره لطفا تاسې زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ خبري مجله اوري تر شپږنیمو بجو ده، خو په یاد ولرئ چې پر دغه موج باندې کپاته سئ. نو پر په پرو بجو به د امریکا ژغ پښتو خبرونې درته پیل سي، نو را سره اوسئ. اوس ما نړیواله مسله راخلو. د روسیې جمهور رئیس ویلی دی چې خپل د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلی دی چې خپل سیال ته بلنه ورکړې ده چې په مناسب وخت کې واشنگتن ته ورشي. البته دا خبر د ډونالد ترامپ له دفتره مخکې خپور شوی وو. داسې ویل شوی وو د واشنگتن د سرچینو له لوري چې ډونالد ترامپ په 2019 میلادي کال کې غواړي چې له پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. اوس د روسیې جمهور رئیس په دې اړه خبره کړې ده. د روسیې ولسمشر ویلي چې ده هم ډونالد ترامپ ته بلنه ورکړي چې په یو مناسب وخت کې مسکو ته ورشي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې ده د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او زیاتوي چې دوی دواړه په راتلونکي کې نورو سرمشریزو ته چمتو دي، خو ښاغلی پوتین زیاتوي چې د دوی دواړو د غونډې لپاره شرایط باید چمتو وي. پوتین چې نن د جولای په 28مه نیټه د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې د بریکس ټولنې په سرمشریزه کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، همدارز یادونه وکړه چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ تلیفوني تماسونه کافي نه دي. ولسمشر پوتین وویل چې دای او امریکایي سیالي د ایران د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په څیر د نړیوالو کړکیچونو په اړه د خبرو لپاره بیا بیا لیدو کتو ته اړتیا لري. اترتاس خبري اژانس د پوتین له قوله لیکي چې وایي دا کتنه نه یوازې د روسیې او متحدو ایالاتو بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګټوره ده. پوتین او ترامپ تیره اونۍ په هلسنکی کې سره وکتل، خو په امریکا کې پر ولسمشر ترامپ لدې کابله هم د جمهور غوښتونکو او هم د دیموکراتانو لخوا سخت انتقادونه وشول. دا منتقدان وایي د امریکا د استخباراتي ادارو د څېړنو له نتایجو سره سره چې روسیا په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې په لاس وهنو ګرمه ګڼي، ترامپ بیا هم په دې مسله کې د روسیې خوانی ولیده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ترامپ غواړي په 2019 کال کې له پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، او د هغه مهال دی چې د په وینا د امریکا د عدلیې وزارت به د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ کړي وي. بولتن په یو بیان کې وویل ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې د روسیې له ولسمشر سره دوه اړخیزه سرمشریزه به هغه وخت وشي چې له روسیې سره ناندری به پای ته رسېدلی وي.
تاسو د احمد تکل رپورټ واورید د ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکی عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتلو په افغانستان کې کوم بدلون نسی راتلای، ځکه د پاکستان په پالیسی کې کوم تغییر نه راځي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی حمید الله محسن له زابل په یو پیغام کې لیکي د افغانستان انتخابات د بسوګي د واده کیسه سو، دلته په زابل کې هیڅ خبره نشته، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولې داسې خبرې کوي؟ کریم له خوست په یو پیغام کې لیکلي دلته باید د افغانستان حکومت د خلکو د ولسی حرکتونو ملاتړ وکړي. موږ د هلمند څخه د ورغلو خلکو چې په کابل کې د سولې حرکت پیل کړی دی هرکلی کوو. او مرسل له میدان وردګه په یوه پیغام کې لیکلي د ازادي راډیو خپرونې سمینه اورېدل کېږي. اوریدونکو د افغانستان له ځینې ولایتونو موږ ته دغسې پیغامونه رارسېدلي دي چې د ازادي راډیو خپرونې په ځینې سیمو کې سمینار اورېدل کېږي. زموږ تخنیکي همکاران کار ورباندې کوي، موږ خبر یو. نو څنګه چې دا ستونزه حل شوه تاسې ته به خبر درکړو. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسې نن په خبرونو کې واوریدل چې د هلمند د سولې حرکت غړي په کابل کې نن د ایران خلکو ته یو لیک واستاو. د ایران له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دوی د افغانستان کې د جګړې د بندېدو سره مرسته وکړي. دوی تر دې مخکې د پاکستان د لاسوهنو پر ضد، البته د پاکستان د حکومت د لاسوهنو پر ضد یو لیک ولیکل او دای په خپلو وینو رنګ کړ او بیا یې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپارل. که تاسو غواړئ چې دغه لیک وګورئ او د دې چې دوی څنګه کار باندې کړی، دلته زموږ پر پاڼه باندې دا ویډیو خپره سوې ده، ازادي راډیو ټکی کام، او دا ویډیو وګورئ او د دوستانو سره یې شریکه کړئ. زه نوره اجازه غواړم، درې ثانیې وخت لرم. سید سمیع عباس، تاسو ته ښه راغلاست.